دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانیم پام کړی دې سات خبرونه ده د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي امنیت مشاور حمدالله محب کابل ته د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ستنېدل رد کړي شاغلی محب پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې له شاغلی غنی سره د خپل یو تصویر په خپرولو سره لیکلي دي کابل ته د ولسمشر غنی د ستنېدو اوازې بیا اساس دي څورز مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال عبدالسلام حنفی په نوم یو ټویټر کې د خبره لیکل شوی و چې شاغلی غنی بیرته وطن ته ستنېږي خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې د خبر رد کړه هغه لیکلي دي چې دا ټویټر د شاغلی حنفی نه دی او ویلي و چې دا خبر حقیقت نه لري په همدې حال کې د شاغلی غنی ورور حشمت غنی وایي چې څورز مخکې لاغه سره په دوبۍ کې لیدلی دي هغه دوی چا ویلي ته په یوه مرکه کې ویل دي چې افغانستان ته د شاغلی غنی په ستنېدو باندې کار روان دی او په خبره چې دا کار به د افغانانو په خیر وي او هغه ورته آماده دي طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه وخته له بیا رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړي او په خوانی ولسمشر حامد کرزی اجرایی مشر عبدالعبدالله د سنا د مشر مسلم یار په ګډون یو شمیر په خوانی چارواکي په کابل کې د طالبانو په حکومت کې ژوند کوي د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګلسو پیسو څخه د بشري مرستو د لګښت لپاره د 600 میلیونو ډالرو د زادولو د پریکړې هرکلی کړی او ویلي چې دا اقدام به د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن د امریکا ژغ ته ویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې دا یو ښه ګام دی او دوی هرکلی کوي په نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې په امنیتي صندوق کې له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې کنګلسې پیسې پرتې دي د رایټرز د خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل سوي د نړیوال بانک پلاوی به د مارچ د میاشتې په لومړۍ ورځ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي د پاکستان په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوهمې اونۍ ته داخل شوی دغه پرلت په کراچي ښار کې بند د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر او د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو د احتجاج وروسته پیل شوی دی دغه پرلت اوس د علي وزیر ماشومان هم رسېدلي دي د امریکا ژغ سره د خبر پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویل چې د علي وزیر د خوشی کېدو پورې به پرلت جاری وي د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او نور غړي وای چې د سند حکومت د علي وزیر خلاف تکشلو دوسیو د اخستو اختیار لري خو د یاد حکومت ویان مرتضی وهاب ویلي چې دوی اختیار نه لري علي وزیر لتیرو 14 میاشتې د کراچي په زندان کې بندي دي په هغه باندې د دولت خلاف ویناوي او د دولتي ادارو پر وړاندې د خلکو په اړه تورونه لګیدلي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی له سولې زلاري د پښتون حکومت غواړي اوکرين او روسیه د یکشنبه پر ورځ د مکمل جنگ د پیل کېدو د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو د زیاتولو ژغ کړی بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکرين جمهور رئیس سره جلا جلا خبرو کې په دواړو د نورو خبرو اترو ټینګار کړی دی د 115 دقیقې ټلیفوني خبري ماسکاو ته د شاغلی ماکرون له سفر دوی ونې ورسته سی وی په هغه سفر کې شاغلی ماکرون هڅه وکړه چې شاغلی پوتین دته واڅوي چې د اوکرين پولیس ته سرتیری ونه لېږي بلې خوا واشنگتن خبرداري ورکړی چې په اوکرين د روسیې يرغل شونې دي او د فرانسې جمهور رئیس دفتر د غدواړو مشرانو سره ټلیفوني خبري په اوکرين کې د جنگ د مخنیوي لپاره اخیرانه ممکنه او ضروري هڅې یادې کړې دي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې اوس هم روسیا په اوکرين برید کولو ته ډېر نږدې سي خوشمنه کړي چې جمهور رئیس جو بایدن تیار دی چې د جمهور رئیس پوتین سره خبري وکړي او واشنگتن به هغه وخت ډیپلوماټیکي هڅې لټوي چې د روسیې ټانکونه بیرته واپس شي د لویدز او روسیې ترمنځ کړکېچ ورسته لاغه زیات شو چې ناتو او امریکا د روسیې هغه امنیتي وړاندیزونه رد کړل چې وايي اوکرين باید د ناتو په غړیتوب ونه منل شي او ختیځ اروپا ته تجهیزات او سرتیري ونلږي او د غرض د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې پوځي اډې هم به جوړې نه کړي خو بل خوا روسیه وايي چې پر اوکرين د يرغل هیڅ پلان نه لري د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ د یکشنبه پر ورځ ویلي چې کدی سي ایران د لږ وخت لپاره د نړۍ د ځواکمنو قدرتونو سره په نوي اټومي موافقه کاني سي خو خبرداري ورکړي چې دغه تړون به د 2015 کال د تړون څخه کمزور وي دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان غړو پر حکومت ټینګار کړی چې د 2015 کال تړون د یا کولو او خوندیتوب لپاره په لویدیز شپږ نوي شرطونه وټاکي د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا پروند د یکشنبه پر راپور ورکړی چې د غیواد د پارلمان د 290 غړو لړلې 225 غړو یې په رسمي لیک کې د غیواد ولسمشر ته دا شرطونه سپارلې دي وکیلانو له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی څخه غوښتي تر هر څه دمخه باید د قرارداد په مقابل کې له طرفونو څخه لازم ضمانتونه واخیستل سي او له دې پرته دي هیڅ ډول تړون نه کوي. همدغه راز غوښتنه سوي چې امریکا او د لویدیځ نور هیوادونه دي دا ضمانت ورکړي چې له تړونو څخه به نه وځي. دغه شرطونه داسې مهال ښودل کېږي چې له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې په وینا کې د ایران د لویدیځو قدرتونو او امریکا ترمنځ د 2015 کال تړون د بیا احیا کولو لپاره خبرې روانې دي. په 2015 کال کې د ایران، امریکا او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وشو چې پر اساس ایران به خپل هستوي پروګرامونه او د یورینیمو غني کول دروي او په مقابل کې به په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. ایران کې مشت افغان مهاجرین وايي په دغه هیواد کې د الکترونیکی تذکرو او پاسپورتونو د دفترونو د تړلو وروسته د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا مهاجرین د دغو دفترونو د بیرته پرانستو غوښتنه کوي. افغانستان د مرکزي احصایې دفتر چارواکي وايي ایران حکومت سره په دې مسله خبري کوي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
ایران کې مش د افغان ماجرینو د حقونو پالانوي چې شخوا شپږ میاشتو راهیسې په دغه هیواد کې مش افغان ماجرینو ته د افغانستان د طبیعت الکترونیکی تذکیرو او پاسپورتونو د ویشلو لړۍ بنده شوې چې له امله یې افغان ماجرینو ته ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. دا پالان د طالبانو د اسلامي امارت څخه د دغه بهیر د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. د افغان ماجرینو څخه د ملاتړ د دفتر یوه مشره آصفه سانګزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ایران کې د افغانستان د کنسلګریو او د الکترونیکی تذکیرو د ویش د ترلو د ترلو کېدو وروسته په دغه هیواد کې مش افغان ماجرین د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
زمون کې مونږ نه تنه تذکره وګریب
بیربل سانګ زی ویل تر کومه وخت چې مونږ تذکره وانخلو مونږ پاسپورت نشو اخیسته. یو ماتل چې غواړي پانتون ته لاړ شي نشي کولی چې پانتون ته لاړ عمومي د دې له امله یو دغه وظایف څخه چې د افغانستان سفارت لري یو اجازه چې د پاسپورت او تذکرو د ویش مرکزونه بیرته پرانیزي. د افغانستان په خواني رژیم د ایران حکومت سره د موافقې پر اساس په ایران کې مش افغان ماجرینو د پیژندګلې لپاره د شاوخوا دو کلو د رئیس په تهران او زلنور خارونو کې چې په کې زیات شمیر افغان مهاجرین وسیږي د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دفترونه پرانیستیو. د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو وروسته د دفترونه وتړل شو. په ایران کې مشه او افغان مهاجر د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې د تیر رژیم له رنګیدو وروسته د دوی ستونزي خورا زیاتې شوې. ایران له طالبانو په پرسپیت نه پیژندلې او دغه افغان مهاجر په وینا اوس هیڅ کومه قانوني اداره هلته نشه چې دوی غم وخوري. د طالبانو د اسلامي امارت د مرکزی ایسای د دفتر ویان محمد حلیم راپی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هوارول لپاره د ډیپلوماټیکو لارو هڅې پیل کړې دي.
کله چې دوه هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې نه موجودې د هغوی ترمنځ عادي اړیکې هم نه موجودې. نو اوس موږ کوشش کوو چې د ایران سفارت سره خبرې وکړو تر څو پورې موږ هلته د تذکرو مرکزونه پرانیزو او دلته په افغانستان کې چې کله موږ ته سفاري سهولتونه برابر شي زموږ ټیمونه تاور دي په نږدې راتلونکي په ایران هیواد ته لاړ شي او والته کوم افغان مهاجرین میشتي موبایل ته د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ډیر زر پایل کو.
افغانستان په تهران کې سفارت سربیره په زیدان او مشهد کې د کنسلګری ولاري د افغان مهاجرینو د ستونزو د هوارول لپاره کار کوي. د دې سربیره په تهران، مشهد، کرمان، زیدان، اصفهان او شیراز کې د افغانستان د طبیعت د تذکرو د ویشلو مرکزونو هم فعالیت کوي. د مهاجرینو سړيونکو چارو وزارت مرسیال اسره خلوټي چې له میشيګان ته سفر وروسته کابل کې خبريالان سره په خبرو کې افغان مهاجرینو ته د الکترونیکی تذکرو د شروع د بهیر سره مخالفت کړی او ویلی چې په دې او نورو مسلو باندې په فبراير په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماجرو د اړیکو کمشنرۍ یونیسیر په ګډون د ایراني چارواکو سره په وزیر اړخ کې د غونډه کې خبري وکړه. د ملګرو ملتونو د ماجرو د اړیکو کمشنرۍ د رسمي شمیرونو لمخې اوس مهال په ایران کې 1.2 میلیون افغان ماجرین د مهاجرت په قانوني اسناد اوسیږي چې د دې شمیر سربیره شاوخوا 1.5 میلیون نور یا د افغانستان په پاسپورتونو او یا هم د هر ډول اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0 په لاندو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
نړیوال بانک په پام کې لري چې د افغانستان د بیا رغونې د وجې صندوق شاوخوا یو میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې په بیلابیلو برخو کې ولګوي. چارواکي وایي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو اقتصادي او بشري ناورین په وړاندې د مبارزې په برخه کې دا یو ښه اقدام دی. خو په افغانستان کې د نړیوال بانک د ځینو پروژو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش اخیستې نه دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې د وحید فیضی ناوري.
نړیوال بانک یو طرحه تصویب کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق شاوخوا یو میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې د ښوونې، روزنې، کرنې، روغتیا او کورنۍ پروګرامونو باندې ولګوي. د نړیوال بانک دوه سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بشري او اقتصادي ناورین په وړاندې د مبارزې هڅو ته وده ورکړي. سرچینه وایي چې د نړیوال بانک چارواکي به د مارچ په لومړۍ نیټه په دې مسلې غونډه وکړي او اړتیا ده چې د مرسته کوونکو هیوادونو چارواکي پرې هوکړه وکړي.
د پلان لمخې په 2022 کال کې د افغانستان د بیا رغونې له وشي صندوق څخه شاوخوا یو میلیارډ ډالرو ته لاسرسی پیدا شي. بدلیدونکو روان وضعیت په کتو سره پلان دا دی چې 600 میلیون ډالر به په څلورو قسطونو کې ورکړل شي او پاتې پیسې به د کال پوګدو کې د لومړیتوب پر اساس تادیه شي.
نړیوال بانک ورسره هغه د یو میلیارډ ډالرو د لګولو په اړه څرګندونې کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په 1300 میاشتو کې په افغانستان کې په بریالي توګه 280 میلیون ډالر بودجه ولګوله.
نړیوال بانک په ډالرو باندې افغانستان سره کومک یو خپل د ایډا پیسې وی انټرنیشنل ډیولاپمنٹ اسوسییشن ورته چې هغه خپل د نړیوال بانک پیسې وی او یو د افغانستان د بیا رغونې امانتي صندوق دی چې یا ای آر ټی اف ورته وي. په دې ډالرو باندې افغانستان سره په دونیستي اتل سنونو سو کلو کې کومک کړه. دا تصمیم چې په اول مارچ باندې د نړیوال بانک بورډ په دې باندې تصمیم نیسی نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه اقدام دی. او کله چې تاسو ته معلومات ته چې په 15 اگست باندې طالبانو حکومت راغې او روسي حکومت په اصطلاح ونړې دی د منځه لاړ ټولو کومکونکو په شمول د نړیوال بانک خپل کومکونه ودرول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک د پروژو یو شمېر کارکونکو په نړیوال بانک نیوکه کړې چې لاتیرو اتومیا شراهی سی ورته تنخواګان نه دی ورکړي.
لږه وخت نه چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې یا امارت اسلامي حکومت پیل شوی ده په افغانستان کې اتمیاش کیږي چې د دې پروګرام کارمندان یا د دې پروګرام کارکونکو چې د دوی شمیر تقریبا 15000 کسانو ته رسیدي تر اوسه خپل معاشونه تر لاسه کړي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او قحطۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده لیده.
لوګه او قحطۍ د زیاتېدو په حال کې د 95% خلک کافي خوړو څخه برخمن نه دي. له هر لس کورنۍ څخه اتو کورنۍ خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
پرون د افغانستان په هرات ولایت کې یو شمېر کسانو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه مظاهره کړې او ټینګار کوي چې دا د افغانانو پیسې دي.
سازمان ملل میخواهیم تا ای پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردونن، در کنار ما بیستن و حق ما رو بر ما برگردونن.
پولی که امریکا مسدود کرده یا میخواهی به غرامت جنگ غرامت 11 سپتامبر بخبر داره، این حق مردم افغانستانه، حق دولت یا کدام گروه نیست.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدو لپاره هر میاشت 220 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې معنی چې یاد سازمان په 2022 میلادي کال کې 6.2 میلیارډ ډالر باید په اختیار کې ولري ترڅو په دغه هیواد کې له 30 میلیونو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. سپینې جامې خلکو ته
ښکلا ورکوي. د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هغه په دې قانه دی چې روسی ولسمشر ولادمیر پوتین په یوکرين د يرغل پریکړه کړې ده، خو د ډیپلوماسۍ لار لا اوس هم خلاصه ده. د امریکا غږ د خبريالي سندي سین رپورټ ته زده
دلوي د مشران د یوکرين په ختیځ کې په لومړی کر خادوم باره او د بندولو وختنه کوي ځکه چې د اندېښنې مخ په ډیرې دوی چې روسیا په خپل کوچني گاونډي هیواد یو ځل بیا برید وکړي. په 2014 کال کې د روسیې د خوا د کریمیا نیولو وروسته هلته د بیلتون غوښتونکو چې روسیې یې ملاتړ کوي او د یوکرين ترمنځ جګړه روانه ده. ولس مشر جو بایدن په دې اونۍ کې د دویم ځل لپاره د روسیې د ګواښ په اړه امریکایانو ته وینا وکړه.
زه تر دې شپې پورې ډاډه یم چې هغه پریکړه کړې ده. مونږ پر دې د باور کولو دلیل لرو.
د کیف د ولس لپاره هم بایدن دا خبرداري ورکړه.
مونږ باور لرو چې دوی به د اوکراین پلازمینه کې په نخښه کړی چې د 2.8 میلیونه بې ګناه خلکو خار دی. مونږ د روسیې پلانونه په لوړ غږ او په مکرر ډول په دې خاطر نه پګوته کوو چې مونږ شخړه غواړو، بلکې دا چې مونږ په خپلواکي د هر هغو لاملونو د لرې کولو لپاره کار کوو چې روسیې د اوکراین د اشغال توجیه کولو لپاره وړاندې کوي او غواړو چې د روسیې د حرکت مخه ونیسو.
د امریکا لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ خپلې ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د میونخ امنیتی کانفرنس په وخت کې د ناتو د سرمنشي سره ملاقات وکړو او ټینګار وکړو چې امریکا د خپل متحدینو سره هر غړی همکاري کوي. په یوکرين کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام ټیلر امریکا غږ ته ویل ولسمشر بایدن او د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په ځی ګواخ او پرونکو اقداماتو ته پام نه کوي.
زه ډاډه یم چې ولسمشر پوتین فکر کاوه چې د پوځي اقداماتو سره د پوځیانو په پوله کې ځای په ځای کولو سره هغه کولی شي ولسمشر زلنسکی او ولسمشر بایدن دې ته اړ کړي چې یو څه وکړي، او هغه مایوس او حیران شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین واقعا مقاومت هوډ او حتی د ولسمشر زلنسکی آرامۍ ته حیران دی. زه ډاډه یم چې پوتین فکر کاوه چې هغه به ولسمشر زلنسکی وپاروي، خو داسې ونه شو.
په این وخت کې په مسکو کې د بیلاروس د خپل سیال الکساندر لوکاشینکو سره په یو خبري کانفرنس کې د روسي ولسمشر پوتین خبريالانو ته وویل اوس موږ د یوکرين په ختیځ کې د وضعیت د خرابېدو شاهدان یو، او وی ویل چې دغه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
ملاوی کې روغتیاوي چارواکي وایي چې یو درې کلنه جنۍ په پولیو باندې اخته شوې ده او د هغې نه وروسته شله شوې ده. د تیرو 15 کلونو په مودې کې د افریقا په نیمه وچه کې او په ملاوی کې د تیرو 3 لسیزو په دوران کې د دغې ساري ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. فکر کېږي چې پاکستان نه یې سرایت کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
په مالاوی کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغي ورسته مثبته پیښه په 1992 میلادي یعنی 1901 مریض کال کې ثبت شوې وه. مالاوی چې د افریقا په جنوب کې موقعیت لري، په 1904 مریض کال کې د روغتیا نړیوال سازمان د نورو افریقایي هیوادونو نه 15 کاله مخکې د پولیو نه پاک اعلان کړ. د مالاوی د روغتیا د وزارت سیکرټر ډاکټر چارلس موان سامبو د جمعې په ورځ په یوه رادیوي مرکه کې ویل دا ډول سترین یا نو په مالاوی کې نو موجود او له بهر نه خپور شوی دی.
ناروغ شوی جلی په خپل د مالاوی د خو پولیو وایرس کوم نوې چې بدن ته خبره شوی په مالاوی کې نشته. دا سترین یا نمونه د لومړي ځل لپاره پاکستان کې تشخیص شوی و. ولله حمد خبره د بهانه د پولیو د وایرس یو وارد شو نه ودا.
ناروغ شوی جنۍ د مالاوی په پایتخت لیلنګوي کې اوسېږي او تر دې دمه ټول هواد کې لومړی ناروغه دا چې د پولیو وایرس نیولې. ډاکټر موان سامبو ویل ټول هغه کسان چې له دې جنۍ سره په تماس کې شوی د پولیو د وایرس لابراتواري معاینات منفي وو. خو بیا هم د مالاوی د روغتیا وزارت د پنځ شنبه په ورځ د سلواغه په اتشتمه په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان وکړ چې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل اقدامات چټک کړي دي. د ټولو هغو ماشومانو زیاته څارنه او مراقبت کوي چې عمرونه له 15 کلونو نه کم دي. د مالاوی جمهور رئیس چکویرا د پولیو د لومړۍ پیښې د کشفېدو وروسته په ټول هیواد کې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړ. پولیو یو داسې بد ساري ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل ته خپرېږي. د پولیو ویروس کولی شي چې د ناروغ د بدن د ملا تیر نقصان کړي، کولی شي چې په بشپړه توګه او یا په نسبي توګه فلج کړي. په مالاوی کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر جنیت کیټیا هم په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې کوم اقدامات د مالاوی چارواکو کړی دي جواز لري. نوموړي ویل چې باید په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شي او د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته باید څاڅکي حتمن واچول شي. د مالاوی د روغتیا د وزارت د یو کارپوه ډاکټر مازیکو ماټیمبا په باور حکومت باید په روغتیا سکتور کې پانګه زیاته کړي. جمهور رئیس چاکویرا په خپل بیانیه کې ویل وړم کال د اډای په نوم د سمندري توپان او د یو بل حروي توپان او پسې د کووډ 19 د اوبا ل خپرېدو نه وروسته خلک د پولیو د ویروس د خپرېدو د خطر سره مخامخ دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د غزنی ولایت یو شمیر کورنۍ چې ماشومان د واکسین نه پات کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایتي روغتون تراولي، د ځکه چې اوس ډېری کورنۍ د ګزړنځید واکسین په ګټو باندې پوهیږي. نور حال زموږ د همکاري مریم صافی په دې رپورټ کې اوري.
د غزنی ولایت یو شمیر کورنۍ چې ماشومان د ګوزړنځید واکسین څخه پاتې کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون تراولي، ځکه چې اوس ډیری کورنۍ د ګوزړنځید واکسین په ګټو باندې پوهیږي او دوی ویره لري چې ماشومان یې په ګوزړن اخته نشي. ګلڅانګه چې د غزنی ولایت د ارباباد سیمې اوسیدونکې ده او د دوو ماشومانو مور ده، خپل درې کلن زوی د واکسین لپاره د غزنی ولایتي یا ملکی روغتون ته د واکسین لپاره راوستی دی. ګلڅانګه وایي چې د دوی سیمې ته واکسین راغلی وو، مګر دا چې دی د واکسین اعلان د جمعت له لاؤډ سپیکر څخه اورېدلی نه وو، نو په همدې لامل ماشوم یې واکسین کړی نه وو.
اوس کله ته واکسین راځي دلته واکسین کوو، خو کله چې ماشومان را نه پاتې سي واکسین ټیمونه ولاړ سي بیا ملکي شپخانې ته راوړل. نو من خپل ماشوم پاتې وم، ما وسلته ملکي شپخانې ته راوړل.
ډېری مېرمنې یا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون ته راولي. ګلندامه چې د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې میشته ده، وایي چې ګوزن یو ډېر خطرناک وایروس دی او د دې لپاره چې ماشومان په دې وایروس باندې اخته نشي، له نورو کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان وخت په وخت واکسین کړي.
دا د ګوزان لا خبره دی، سر لا خبره، کسوکی لا خبره، دا ماشوم د تکویه لا خبره دی، مرزونه ساتي خپل ماشومان ته واکسین ورکي په خپل ټیم سره، خپل مندي په خپل ټیم سره واکسین وکي. دا د مندو د پلار لا خبره وګټه ده چې اولاد مرز نه بچي.
په غزنی ولایت کې د ماشومان او د ناروغي متخصص ډاکټر محمد مهدی بهادوري بیا وایي چې اوس هم ډیرای کورنۍ په کلیوالي سیمو کې شته چې ماشومان له واکسین سره حساسیت ښایي.
مهم علت چې دلته موجود دی، دا د سیتی خلکو کلچر یا رواج باندې مربوط دی. ډیر خلک له واکسین سره حساسیت لري، خصوصا د اطرافو خلک چې دلته راځي هغه واکسین نه کوي او دې ته یو غلط نظر ګوري.
که څه هم د کورنۍ لیوالتیا د ګوزړنځید واکسین په وړاندې زیاته شوې، خو اوس هم ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغه پخوانی غلط ابهامات د ګوزړنځید واکسین په وړاندې لري او خپل ماشومان د واکسین لپاره جمعتونو ته نه راولي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون چارواکي وایي چې د جمیل پیل لا تر اوسه د سړې هوا له امله د مړو شو روغدو 15 او یو جستونه دی روغتون ته وړل شوی. د دوی په خبره په دغه مړو شو کې یو ښځه هم شامل ده. نور حال د هرات نه د سفی الله احمد زی پر رپورټ کې اوري.
یو بل د جمی سړه شپه هوا سړه ده او د روغدي په دې لګور ځانونه ګرموي.
ډیر یخ دی، تر سهاره ناست یو او پلاستیک سوزم.
د سګنی کال د ژمي له پیل نه تر اوسه 15 او یا په نشه یي مواد روغدي د سړې هوا له امله د هرات په ولایت کې مړه شوي دي.
د ژمي له پیله، یعنی د لړم د میاشتې څخه تر اوسه پورې لبد مرغه د ماتادینو 15 او یمړی د خار او نګدو ورسواله اسخه هرات حوزوی روختون ته لیکدول شوې دي.
تبادلی منطقه شده و در سردخانه
د حوزوی روختون د سرطبیب په خبره د سړی اول عمل مروشه و روګدو د 25 کلونو څخه زیات عمر درلود او د دوی په منځ کې یو خزه هم شامل ده. نور احمد چې د هرات خار په سرکونو کې کراچۍ چلوي د معتادینو د وضعیت په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
ډېر معتادین مړه شول، د دوی نه دومره مړه شول چې د ورځې درې، څلور او یا پنځه مړي د ښاروالۍ لخوا بارېدل او وړل کېدل.
د هرات اوسیدونکي بیا له حکومت غواړي چې د روږدو وضعیت ته پاملرنه وکړي.
د یو روږدي مړی پر سړک پروت و، هیڅ دولتي اداره، ښاروالۍ او یا بله اداره یې د وړلو لپاره نه و راغلي. موږ له حکومت غواړو د دې وضعیت ته پاملرنه وکړي.
که څه هم د سړی اول عمله د روږدو د مړینو رسمي پیښې 15 اویا تنه ښودل شوي، خو ځینې د مړو شویو شمېره لوړه ښیي.
که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو د سیمه ییزې ادارې لخوا د معتادینو راټولولو په برخه کې ځینې ګامونه ترسره شول، خو د دوی محدود امکاناتو او د معتادینو لوړې شمېرې ته په کتو په دې برخه کې لا زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي. صفی الله احمد زی د امریکا غږ آشنا تلویزیون هرات.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا هغه موافقه ته هرکلی ووایو چې د وینزویلا په دیموکراتیک توګه د 2015 کال انتخاب شوی ملي اسمبلی لخوا وشو. د خپل موقتی جمهور رئیس په حیث جوان گوایدو سره چې د یو کال لپاره خپل امر وغځاوه. امریکا په دوامدار توګه د وینزویلا د وروستانه پاتې دیموکراتیک انسټیټیوټ په حیث د 2015 کال د ملي اسمبلی صلاحیت په رسمیت پیژاندي. د نیکولاس مادورو رژیم د سیاسي ځپلو طریقې، د بشري حقوقونو خپرېدونکو سرغړونو، همدغه راز د سیاسي او مدني ټولنې په اکټرانو باندې چې دوی محدودیتونه او د بیان ازادۍ او د وینزویلا د خلکو دیموکراتیک خود ارادت شوکه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس پرې ولیکل شوې وینا کې وویلې، موږ د هغو کوښښونو ملاتړ کوو چې په وینزویلا کې دیموکراتیک نظم او د قانون حاکمیت ټینګ کړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه د موږ په نیکولاس مادورو باندې غږ وکړ په مکسیکو کې په خبرو کې بیا بوخشي او د وینزویلا د خلکو د ګټې لپاره دا کار په ښه نیت وکړي. موږ به د ګڼ شمېر وینزویلایانو او بین المللي انډیوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړو او له ټولو مناسبو ډیپلوماتیکو او اقتصادي وسیلونو به کار واخلو. د ټولو هغو کسانو په خوشې کولو باندې به فشار واچو چې په غیر عادلانه توګه د سیاسي دلیلونو لپاره بندیان شوي دي. په خپلواکو سیاسي ګوندونو د بیان د ازادۍ لپاره په احترام او په نورو جهاني بشري حقوقو او له بشري حقوقو نه سرغړونو ته په خاتمه ورکولو. برسیره پر دې امریکا به د بین المللي ټولنې د غړو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې په داسې شرایطو باندې زور واچوي چې هغه په وینزویلا کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو موجب شي. امریکا د هغو کوښښونو ملاتړ هم کوي چې د وینزویلا د خلکو کړاو ګالل سپک کړي او په وینزویلا کې بشري ستونزې پای ته ورسوي. امریکا د 2018 کال نه را په دیخوا څه باندې 1.9 میلیارد ډالر بشري، اقتصادي، پرمختیایي او د روغتیا په برخه کې مرسته کړې ده چې دننه په وینزویلا کې د وینزویلایانو او هغو وینزویلایانو سره مرسته وکړي چې مجبور کړی شوي دي وتښتي او په ټوله سیمه کې خپاره شي. امریکا به د وینزویلا د خلکو کلکه مدافع وي، په داسې حال کې دوی د آزاد او عادلانه انتخاباتو لپاره د سولې زی دیموکراسي د ټینګولو په لور کار ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.